आज व्यू 360 में डेमोक्रेटिक पार्टी के नेशनल कन्वेंशन में कमला हैरिस की सदारती उम्मीदवार के लिए बाजाबदा नामजदगी। कन्वेंशन के बाहर और अंदर गजा की सूरत हाल और अमरीकी पॉलिसी पर एहतजाज भी जारी रहा। अमरीकी सदारती इंतखाबी मुहिम से ताजा तरीन जानेंगे आज के शो में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्ला खालिद। अमेरिका के शहर शिकागो में डीएनसी यानी डेमोक्रेटिक पार्टी के चार रोजा कौमी कन्वेंशन का आज आखिरी दिन है। रिवायती तौर पर अमेरिका की दोनों बड़ी सियासी जमातों के अलग अलग कन्वेंशन में तमाम अमरीकी रियासतों से आने वाले पार्टी मंदुबीन या डेलीगेट्स बाज़ाब्ता तौर पर अपने उम्मीदवार का फैसला करते हैं और यही उम्मीदवार नवम्बर में होने वाले सदारती इंतखाबात में एक दूसरे के मद्दे मुकाबल होते हैं। मंगल के रोज मुख्तलिफ अमरीकी रियासतों से डीएनसी आने वाले डेलीगेट्स की अक्सरियत की हिमायत मिलने के बाद कमला हैरिस और उनकी नायब सदारत के उम्मीदवार डेमोक्रेटिक पार्टी की बाज़ाब्ता नामजदगी हासिल कर चुके हैं। सदर जो बाइडन, साबिक सदूर बराक ओबामा और बिल क्लिंटन, साबिक अमरीकी वजीर खारजा हिलरी क्लिंटन और डेमोक्रेटिक पार्टी के कई दूसरे रहनुमाओं के अलावा ओपरा विनफ्री जैसी शख्सियात ने इस कन्वेंशन में कमला हैरिस पर अपने एतमाद का इजहार किया है। अपनी पार्टी की तरफ से कई हफ्तों के दबाव के बाद जब 21 जुलाई को सदर बाइडन ने सदारती दौड़ से दस्तबरदारी और कमला हैरिस की डेमोक्रेटिक पार्टी की सदारती उम्मीदवार के तौर पर अपनी हिमायत का ऐलान किया था तो अमरीकी सियासत में गैर मामूली तौर पर एक गैर यकीनी की सी सूरत हाल पैदा हुई थी। लेकिन आज एक माह बाद किए जाने वाले पब्लिक सर्वेस के नतायज और मुबसरीन नवंबर में एक सख्त मुकाबले की पेशगोई कर रहे हैं। आज के प्रोग्राम में हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस कन्वेंशन के बाद नवंबर के इंतखाबात तक ट्रंप बमुकाबला हैरिस इंतखाबी मुहिम कितनी अहम होने वाली है। मंगल के रोज साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा ने अपने शहर शिकागो में डेमोक्रेटिक कन्वेंशन से खिताब करते हुए नायब सदर कमला हैरिस को नवंबर के सदारती इंतखाबात में डोनाल्ड ट्रंप की बिल्कुल दुरुस्त मद्दे मुकाबिल करार दिया था। अब तक इस कन्वेंशन के क्या हाइलाइट्स हैं, आइए जानते हैं वीओए की इस रिपोर्ट में।
डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन में साबिक सदर बराक ओबामा का उनके अपने शहर शिकागो आने पर इस्तकबाल किया गया।
अमरीका एक नए चैप्टर के लिए तैयार है। अमरीका एक बेहतर दास्तान के लिए तैयार है। हम सदर कमला हैरिस के लिए तैयार हैं।
ओबामा ने हैरिस और उनके रिपब्लिकन मद्दे मुकाबल डोनाल्ड ट्रंप का बराबर मुआवजना किया।
कमला हैरिस की तवज्जो उनके अपने मसाइल पर नहीं होगी, उनकी तवज्जो आपके मसाइल पर मरकूज होगी। ऐसा नहीं है कि सदर के तौर पर वो सिर्फ उनको साथ रखेंगी जो उनके हामी हैं और उनको सजाएं देंगी जो उनके हामी नहीं हैं। वो हर अमरीकी शहरी के लिए काम करेंगी। कमला ऐसी शख्सियत हैं।
ओबामा का तारुफ उनकी एहलिया मिशेल ने करवाया जिन्होंने कहा कि हैरिस की इंतखाबी मुहिम का अरसा कम है, चुनाचे उन्हें मुंतखब करवाने के लिए डेमोक्रेट्स को ज्यादा मेहनत करना होगी।
हमें इस फिक्र में मुब्तला नहीं होना चाहिए कि आया हमारा मुल्क कमला जैसी किसी शख्सियत को मुंतखब करता है या नहीं, बल्कि हमें कमला जैसी शख्सियत को मुंतखब करवाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए।
अगरचे डेमोक्रेट्स ने इस माह नामजदगी का अपना अमल मुकम्मल कर लिया था लेकिन फिर भी रियासतों की रस्मी रोल कॉल की गई। जिससे नई नामजद उम्मीदवार के लिए डेमोक्रेट्स का जोश खरोश जाहिर हुआ। हैरिस ने रियासत विस्कॉन्सिन के शहर मिलवाकी में रैली के मकाम से मंदुबीन का शुक्रिया अदा किया।
सो टू एवरीवन इन शिकागो एंड अक्रॉस अमेरिका, थैंक यू।
हैरिस के शोहर ने भी कन्वेंशन के शुरका से खिताब किया और बताया कि उनकी अहलिया एक खुश मिजाज जंगजू हैं।
वो ये यकीन देकर चलेंगी कि हम किसी भी इलाके से ताल्लुक रखते हों, कैसे भी नजर आते हों, हम तब मजबूत होंगे जब हम उसके लिए जद्दोजहद करेंगे जिस पर हम यकीन रखते हैं, ना कि सिर्फ उसके खिलाफ जिससे हमें खौफ है।
कन्वेंशन की दूसरी रात वो लोग भी नुमाया थे जो ट्रंप इंतजामिया के साबिक मेंबर और रिपब्लिकन अहदेदार थे जो हैरिस की नामजदगी की तौसीक कर चुके हैं।
ट्रंप ने बहुत से बड़े बड़े वादे किए हैं, गैर महदूद इक्तसादी तरक्की, अमरीकी मैन्युफैक्चरिंग की तजदीद, एक महफूज सरहद। मालूम हुआ डोनाल्ड ट्रंप की सिर्फ बातें थी।
बुध के रोज रियासत मिनिसोटा के गवर्नर टिम वॉल्स شکاگو میں مندوبین سے خطاب کریں گے اور نائب صدر کے امیدوار کے طور پر اپنی نامزدگی قبول کریں گے۔ کیتھرین گبسن کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ۔
ڈیموکریٹک پارٹی کے اس کنونشن کے آغاز سے پہلے ہی شکاگو میں مظاہرین نے کنونشن کے مقام کے باہر احتجاج شروع کر دیا تھا۔ مظاہرین نے غزہ جنگ میں عام شہریوں کی مسلسل ہلاکتوں پر احتجاج کیا۔ ان مظاہرین کا کہنا ہے کہ صدر جو بائیڈن کی صدارتی دور سے دستبرداری کے باوجود ان کی غزہ میں لڑائی اور اسرائیل سے متعلق پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ دو روز پہلے امریکی صدر جو بائیڈن کی طرف سے شکاگو میں پارٹی کے اجتماع سے خطاب کے موقع پر غزہ میں اسرائیل کی جنگ کے بارے میں کئی ڈیموکریٹک نیشنل کنونشن کے مندوبین نے احتجاجاً اپنے منہ ڈھانپ رکھے تھے۔ ڈیموکریٹک نیشنل کنونشن کے مقام پر ہزاروں افراد نے غزہ جنگ پر امریکی پالیسی کے علاوہ اسقاط حمل کے حقوق اور معاشی ناانصافی کے خلاف بھی احتجاج کیا۔ دوسری طرف ریپبلکن پارٹی کے صدارتی امیدوار سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ اہم ریاستوں کے دورے پر ہیں۔ ان ریاستوں کو سوئنگ سٹیٹس بھی کہا جاتا ہے۔ ٹرمپ نے کل ریاست شمالی کیرولائنا میں خود پر ہونے والے قاتلانہ حملے کے بعد پہلی بار ایک آؤٹ ڈور ریلی میں اپنی مجوزہ سیکیورٹی پالیسی پر بات کی۔ اس اجتماع میں ڈونلڈ ٹرمپ کے نائب صدارت کے امیدوار جے ڈی وینس بھی ان کے ساتھ تھے۔ اگر ہم ریپبلکن پارٹی اور سابق صدر ٹرمپ کی تنقید کی بات کرتے ہیں تو اب ان کی تنقید کا رخ ڈیموکریٹس کی صدارتی امیدوار نائب صدر کاملا ہیرس کی جانب ہو گیا ہے اور ان کی پالیسیز پر تنقید کی جا رہی ہے۔ دونوں پارٹیوں کے صدارتی امیدواروں میں امیگریشن پر ان کی پالیسیز بھی ایک دوسرے سے بہت مختلف ہیں۔ وائس آف امریکہ کی رپورٹ۔
نے اپنی توجہ نائب صدر کاملا ہیرس پر مرکوز کر دی ہے جو صدارتی انتخابات میں ان کی مد مقابل ہیں اور اب وہ ان کے امیگریشن کے ریکارڈ کو ہدف تنقید بنا رہے ہیں۔
وہ چاہتی ہیں سب کو عام معافی مل جائے، پھر جو بائیڈن نے انہیں بارڈر زار بنا دیا اور تب سب بگڑ گیا۔ انہوں نے ہمارے ملک پر بڑے پیمانے پر غیر قانونی غیر ملکیوں کے حملے کا آغاز کر دیا۔ انہوں نے کہا آ جاؤ، یاد ہے؟
غیر قانونی ترک وطن ریپبلکنز ووٹرز کے لیے ایک بڑا مسئلہ ہے اور ٹرمپ کی انتخابی مہم ہیرس کو بائیڈن کی ترک وطن کی پالیسی سے منسلک کرنے کے لیے انہیں بارڈر زار یا سرحد کا بادشاہ کہہ رہی ہے۔
انہیں کبھی بھی بارڈر زار کا نام نہیں دیا گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ سرحد ان کے لیے ترجیحی مسئلہ کبھی بھی نہیں رہا۔
بائیڈن انتظامیہ کے ابتدائی دنوں میں ہیرس کو وسطی امریکی ممالک گویٹیمالا، ہنڈرس اور ایل سیلوڈور کے ساتھ مل کر امریکہ کی جنوبی سرحد پر ترک وطن کو کم کرنے کا فریضہ سونپا گیا تھا۔
وہ ایک حکمت عملی تیار کرنے اور شمالی تکون کے ان تینوں ملکوں میں ترقی کے لیے امداد اور سرمایہ کاری کے وعدے حاصل کرنے کی انچارج تھی، تاکہ ترک وطن پر مجبور کرنے والے ان عوامل کو کم کرنے میں مدد مل سکے۔
بائیڈن کی جانب سے ہیرس کو یہ ہدایت کی گئی کہ وہ ایک ایسی حکمت عملی کی قیادت کریں جو زندگی کے حالات بہتر بنائے اور تارکین وطن کی گھر چھوڑنے کے بارے میں حوصلہ شکنی کرے، جس کے بعد ترک وطن سے متعلق ہیرس کے پیغام میں زیادہ سختی آ گئی۔
I want to be clearer.
میں اس خطے کے ان لوگوں پر جو امریکہ میکسیکو سرحد کے خطرناک سفر کے بارے میں سوچ رہے ہیں یہ واضح کر دینا چاہتی ہوں کہ مت آئیے، مت آئیے۔
ٹرمپ کہتے ہیں ہیرس کے ریکارڈ سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ترک وطن کے معاملے پر انتہائی آزاد خیال ہیں۔
کاملا نے ان شہروں کے حق میں ووٹ دیا جو تارکین وطن کو پناہ دیتے ہیں، وہ غیر قانونی طور پر سرحد عبور کرنے کو جرم قرار نہ دینے کی حمایت کرتی ہیں، اور وہ غیر قانونی تارکین وطن کے لیے عام معافی کی حمایت کرتی ہیں۔ اس بارے میں سوچئے۔
گزشتہ ہفتے ایوان نمائندگان میں ریپبلکنز نے ایک قرارداد منظور کی جس میں بائیڈن انتظامیہ اور ان کی بارڈر زار کاملا ہیرس کی سرحد کی حفاظت میں ناکامی پر مذمت کی گئی۔ ایوان نمائندگان میں اقلیتی لیڈر ڈیموکریٹ حکیم جیفریز کہتے ہیں کہ ریپبلکنز ہیرس کے بارے میں غلط بیانی کر رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس سرحد پر موجود چیلنجز سے نمٹنے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے۔
نائب صدر کوئی بارڈر زار نہیں تھی، یہ ان کا من گھڑت ہے کیونکہ ان کے پاس امریکی لوگوں کے لیے کوئی مثبت منصوبہ یا باقاعدہ ریکارڈ نہیں ہے۔
ہیکٹر کیوروگا ترک وطن کے وکیل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ امیگریشن میں اصلاح کی ضرورت ہے خواہ صدر کوئی بھی منتخب ہو۔
عدالتوں میں 30 لاکھ کیسز رکے ہوئے ہیں، امیگریشن کے کافی جج موجود نہیں، ہم یہ بات بہت عرصے سے کہہ رہے ہیں۔
بائیڈن انتظامیہ کا کہنا ہے کہ سرحد پر پیش رفت ہو رہی ہے۔ ان کی اطلاع کے مطابق جون میں غیر قانونی طور پر سرحد عبور کرنے والوں کی گرفتاریوں کی تعداد بائیڈن کے دور صدارت میں کسی بھی مہینے کی کم ترین تعداد تھی۔ علین بیروس کی رپورٹ کے ساتھ بحث چلانی وائس آف امریکہ.
گزشتہ ہفتے جاری ہونے والی دو مختلف رپورٹس میں امریکی انتخابات میں خلل ڈالنے کی کوششوں میں اضافے کے خلاف خبردار کیا گیا ہے. ان رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ معلومات پر اثر انداز ہونے، سیاسی تشدد اور ہراساں کرنے کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے.
ان اندرون ملک عناصر کی جانب سے امریکی ووٹرز کو ٹارگٹ کرنے میں اضافہ ہو رہا ہے جو 2024 کے صدارتی انتخابات سے پہلے غلط معلومات پھیلا رہے ہیں. یہ بات انسانی حقوق کی تنظیم فریڈم ہاؤس کی اس رپورٹ میں کہی گئی ہے جو الیکشن کی کمزوریوں سے متعلق ہے.
یہ وہ لوگ ہیں جو امریکہ میں سیاست کے بارے میں سازشی قیاس اور گمراہ کن معلومات پھیلا رہے ہیں. ریپبلکنز اور ریپبلکنز کے حامی اندازن 70% ووٹر اس سازشی بیانیے کا شکار ہو چکے ہیں کہ 2020 کے صدارتی انتخابات کے نتائج ناجائز تھے. اب 2024 کے انتخابات سے پہلے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ بیانیہ پہلے ہی ابھر رہا ہے اور غالب آ رہا ہے.
اس کے علاوہ ریسرچرز کا کہنا ہے کہ الیکشن کے عہدیداروں کو آن لائن دھمکانے اور ہراساں کرنے اور سیاسی تشدد کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے.
ہم نے سیاسی امیدواروں کو براہ راست حملوں کا نشانہ بنتے دیکھا ہے، جن میں بلا شبہ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر قاتلانہ حملے کی ناکام کوشش بھی شامل ہے. پسماندہ طبقات کے خلاف نفرت انگیز گفتگو اور نفرت پر مبنی جرائم بڑھ رہے ہیں.
کین وسٹینسن کا کہنا ہے کہ اگرچہ ووٹنگ کا بنیادی نظام محفوظ ہے مگر سائبر حملے تشویش کا باعث ہیں.
سب سے زیادہ ہدف انتخابی مہموں کو بنایا جاتا ہے اور ان ویب سائٹس کو جو لوگوں کو ووٹنگ کے بارے میں معلومات مہیا کرتی ہیں.
اس وقت ایف بی آئی ٹرمپ اور بائیڈن ہیرس انتخابی مہم کو ہیک کرنے کی مبینہ ایرانی کوششوں کی چھان بین کر رہی ہے.
مواد کے اندر ایسا تعصب ڈالنا جس میں کسی ایک مخصوص جانب سیاسی جھکاؤ یا سیاسی نظریہ جھلکتا ہو، جس کی بنیاد متعلقہ حکومت کے سیاسی اور جغرافیائی عزائم پر ہو، اور کیسے وہ جغرافیائی اور سیاسی عزائم ان کے بہترین مفادات سے اور اس امیدوار سے مطابقت رکھتے ہیں جو کہ الیکشنز جیتے گا.
یہ کوششیں کتنی مؤثر ہیں؟
اس وقت فی الحال ہمارے پاس یہ اعداد و شمار نہیں ہیں جو بتا سکیں کہ ان کاروائیوں سے تاریخی طور پر واقعتاً انتخابی نتائج پر کوئی اثر پڑا یا نہیں.
تاہم امریکی ووٹر سے کہا جا رہا ہے کہ وہ کسی ویب سائٹ پر جائیں تو مضامین میں گرامر کی یا سپیلنگ کی غلطیوں کے بارے میں چوکس رہیں، جن سے کسی سے غلط منسوب کیے جانے والے نقلی مواد کا پتہ چلایا جا سکتا ہے. ویرونیکا بلدریس اگلیاسیاس کی رپورٹ کے ساتھ عائشہ خالد، وائس آف امریکہ.
امریکہ کی دونوں سیاسی جماعتوں کے صدارتی امیدواروں نائب صدر کاملا ہیرس اور سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ ہفتے ملک کی معیشت کے لیے اپنا پروگرام پیش کیا، جس کے ذریعے وہ افراط زر میں کمی اور کارکنوں پر وفاقی ٹیکسوں میں کمی کرنا چاہتے ہیں. اگرچہ ووٹروں میں دونوں کے منصوبے قبولیت رکھتے ہیں، لیکن ماہرین معیشت کہتے ہیں کہ ان پر عمل درآمد آسان نہیں ہوگا. وی او اے کی رپورٹ.
اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے جو امریکہ میں ڈیموکریٹس اور ریپبلکن ووٹروں کو باہم یکجا کرتا ہے تو وہ معیشت ہے.
میں مسلسل دیکھ رہا ہوں قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، کبھی 25 سینٹس، کبھی 50 سینٹس، اور کوئی ایسی چیز نہیں جو آپ کی جیب پر بھاری نہ ہو.
نومبر کے انتخابات سے پہلے دونوں حریف نائب صدر کاملا ہیرس، سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنی توجہ افراط زر پر مرکوز کر رہے ہیں.
میں صدر منتخب ہو گئی تو میری اولین ترجیح ہوگی کہ میں قیمتوں میں کمی کروں اور تمام امریکیوں کے لیے معاشی تحفظ میں بھی اضافہ کروں.
کیا یہاں موجود لوگوں میں کوئی کملا ہیرس اور بدیانت جو بائیڈن کے دور میں خود کو اتنا دولت مند محسوس کرتا ہے جس قدر وہ ٹرمپ انتظامیہ کے دور میں کرتا تھا؟ کیا کملا ہیرس اور بدیانت جو کے دور میں کوئی چیز زیادہ سستی ہے؟
کاروباری کمپنیوں کی جانب سے قیمتوں میں اضافے پر وفاقی پابندی کا مطالبہ کرتے ہوئے کاملا ہیرس نے خاص طور پر گوشت فراہم کرنے کی صنعت کو مخاطب کیا، جبکہ ٹرمپ نے کہا کہ وہ تیل اور گیس کی پیداوار میں اضافے کے ذریعے بڑھتی ہوئی قیمتوں کا مقابلہ کریں گے.
یہ انتہائی ناممکن ہے کہ ایک صدر کی کوئی واحد پالیسی اتنی مؤثر ہو کہ افراط زر کو اس کی موجودہ سطح سے اس جگہ لایا جائے جو معیشت کے لیے طویل عرصے سے فیڈرل ریزرو کا ہدف ہے، یعنی 2% تک.
اگرچہ امریکی اب بھی تکلیف سے گزر رہے ہیں، تاہم گزشتہ ماہ مارچ 2021 کے بعد پہلی مرتبہ امریکہ کا سال بسال افراط زر کم ہو کر 3% ہوا تھا اور خریداری کے اعداد و شمار بہتر ہوئے. بے روزگاری، کم ہوئی اور بیشتر ماہر معاشیات افراد زر کے بارے میں مزید خبردار نہیں کر رہے. تاہم معیشت کی مجموعی صورتحال اب بھی ووٹرز کی اہم تشویش ہے اور انتخابی مہم میں حریف کو ہدف بنانے کا ایک پوائنٹ بھی.
ہم اس نااہل سوشلسٹ پاگل کو مزید چار سال اپنی معیشت کو ناکام کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے. یہ ہمارے ملک کو تباہ کر دے گا.
میرے منصوبے کا موازنہ اس سے کیجیے جو ڈونلڈ ٹرمپ کرنا چاہتے ہیں. وہ ارب پتیوں کو ٹیکسوں میں بڑے پیمانے پر سال ہا سال چھوٹ دینا چاہتے ہیں اور وہ کاروباری ٹیکسوں میں $10 خرب سے زیادہ کمی کرنا چاہتے ہیں.
دونوں امیدواروں نے وعدہ کیا ہے کہ وہ خدمات اور میزبانی کی صنعت کے کارکنوں کو ملنے والی ٹپس پر وفاقی ٹیکس کم کر دیں گے. لیکن ناقدین کہتے ہیں کہ اس منصوبے سے فاسٹ فوڈ کے شعبے سے وابستہ افراد اور کم آمدنی والے دیگر ملازمین کو جنہیں ٹپس نہیں ملتی کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور یہ کہ اس پر لاگت آئے گی اور اس کا غلط استعمال بھی کیا جا سکتا ہے.
ہم یہ کیسے یقینی بنا سکتے ہیں کہ یہ واقعی مستحق ملازمین ہیں اور اس سے ان بہت سے لوگوں کے لیے دروازہ نہیں کھل جائے گا جو ہو سکتا ہے اپنے بونسز اور کارکردگی کے رقوم کو ٹپ بنا کر خود کو ٹیکسوں سے آزاد کروا لیں.
معیشت کے مسئلے پر رائے عامہ کے جائزوں میں اس سے پہلے ٹرمپ کو صدر بائیڈن پر برتری حاصل تھی. اب کم از کم رائے عامہ کے ایک جائزے سے ظاہر ہوتا ہے کہ ووٹر دونوں امیدواروں کو تقریباً یکساں قابل اعتبار تصور کرتے ہیں. 42% ہیرس کو اور 41% ٹرمپ کو. پیٹسی ویڈا کسوارا کے ساتھ سبا شخان، وائس آف امریکہ.
امریکہ میں انتخابی مہم زوروں پر ہے. تقریباً 5 ہفتے پہلے جب ریپبلکن پارٹی کا کنونشن ہوا تھا تو تب تک صدر جو بائیڈن صدارتی دور سے دستبردار نہیں ہوئے تھے اور انتخاب دو عمر رسیدہ امیدواروں کے درمیان تھا، لیکن اب صورتحال تبدیل ہو چکی ہے. کیا ڈیموکریٹک پارٹی اپنے اس قومی کنونشن سے اپنے ووٹرز خصوصاً نوجوانوں کو متحرک کر پائی ہے؟ اس پہ بات کرنے کے لیے اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر اویس سلیم نے جو لامار یونیورسٹی سے منسلک ہیں. اویس، بہت شکریہ آپ کا. چند ہفتے پہلے تک خاص طور پر بائیڈن اور ٹرمپ کی ڈیبیٹ کے بعد ڈیموکریٹس نومبر کے انتخابات کے لیے پریشان تھے. کیا ڈی این سی سے آپ کو لگا کہ ان کی پریشانی کسی حد تک ختم ہوئی ہے؟
بہت شکریہ اسد اللہ. دیکھیے، جب تک ریپبلکن پارٹی کا کنونشن ہوا تھا تو ایک غیر یقینی صورتحال تھی ڈیموکریٹک پارٹی کے اندر، کیا سرائیاں ہو رہی تھیں. لیکن تب تک جو بائیڈن ریس کے اندر تھے، جب انہوں نے وڈرا کرنے کا فیصلہ کیا اور اپنی جگہ کاملا ہیرس کو نامینیٹ کیا تو ایک دم وہ جو غیر یقینی صورتحال تھی وہ ختم ہو گئی. اور اس کے بعد جو ڈیموکریٹک پارٹی کے اندر کی ایک پالیٹکس ہے، اگر ہم پچھلی کیمپینز کو دیکھیں، نوجوانوں کا اور لیفٹ لیننگ لبرلز کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو برنی سینڈرز کو کینڈیڈیٹ بنانا چاہتا تھا لیکن ان کی خواہش پوری نہیں ہوئی. پھر خواتین جو ہے ووٹرز خاص طور پر، وہ ابھی تک اس مایوسی کا شکار ہیں کہ ہلری کلنٹن صدر نہیں بن پائیں. یہ تمام گروپس جو ہیں وہ ریلی کر رہے ہیں، ہمیں ایسے نظر آ رہا ہے، کاملا ہیرس کے پیچھے، اور ایک اپ بیٹ قسم کی صورتحال ہے. امیگرنٹ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کاسٹنگ ووٹ رکھتے ہیں اب امریکہ کا صدر بنانے کے لیے، اور وہ ٹریڈیشنلی ووٹ کرتے رہے ہیں ڈیموکریٹک پارٹی کے لیے. یہ ٹھیک ہے کہ ایک انکمبنسی کا فیکٹر ہوتا ہے اور اس وقت جو معیشت کی صورتحال ہے اس میں شاید یہ فیصلہ آسان نہیں ہوگا، لیکن اس سے بھی مشکل فیصلہ یہ ہوگا کہ کیا صرف اکانومی کی وجہ سے یا جو اس وقت مشکلات ہیں ان کی وجہ سے جو انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کی 4 سال کی پریزیڈنسی میں دیکھا ہے، کیا وہ واپس ان کی طرف جانا چاہیں گے اور اسی سب کو دوبارہ ایکسپیرینس کرنا چاہیں گے؟
That we still need to see, اویس. لیکن ایک چیز میں کاملا ہیریس کی سٹینڈنگ پہ رہنا چاہوں گا کہ آپ سمجھتے ہیں کاملا ہیریس کی جو سٹینڈنگ ہے وہ اس وقت پارٹی میں بہتر ہوئی ہے؟ خاص طور پہ آپ نے بھی ابھی برنی سینڈرز کا اور لیفٹ ونگ کا حوالہ دیا، صدر اوباما بھی ان کی سپورٹ کرتے نظر آئے، کتنی بہتر ہوئی ہے ان کی سٹینڈنگ پارٹی میں؟
دیکھیے، جب جو بائیڈن نے ان کو نامینیٹ کر دیا اور خاص طور پر پارٹی کے پاس کوئی چوائس اس وقت تھی نہیں، ایک طرح سے فورس چوائس تھی کہ وہ اس حکومت کا حصہ بھی ہیں، وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں، ان پالیسیز کو جو اس حکومت نے 3.5 سال میں ابھی تک اختیار کی ہیں ان کو اگر وہ سیل کر سکتی ہیں اپنے ووٹر کو، کیونکہ یہ یاد رکھیے کہ پولیٹیکل کمیونیکیشن بنیادی طور پر ہمیشہ اپنے لائل ووٹر کے لیے ہوتی ہے یا اس ووٹر کے لیے ہوتی ہے جو تھوڑا سا فینس پہ کھڑا ہوتا ہے، آپ اس کو اپنی طرف تھوڑا سا کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں. جو پہلے ہی آپ کے مخالف کیمپ میں ہے اس کے لیے وہ کمیونیکیشن ہوتی ہی نہیں ہے. تو جب پارٹی کے اندر یہ کلیئرٹی آ گئی, اوباماز, پھر اس کے بعد کلنٹنز جو بہت ہیوی ویٹ ہیں ڈیموکریٹک پارٹی کے اندر, انہوں نے اپنا پورا ویٹ پش کر دیا. اور آپ اگر دیکھیں تو ایک طرح سے یہ پارٹی اس وقت ٹرانسفارمیشن کے دور سے گزر رہی ہے. سب سے بڑا اعتراض جو تھا وہ یہ تھا کہ جو بائیڈن یا باقی قیادت جو ہے وہ بہت عمر رسیدہ ہو گئی ہے, وہ نہ فیصلے کر سکتے ہیں نہ شاید اگلے چار سال وائٹ ہاؤس میں وہ گزار سکتے ہیں. کاملا ہیرس خود آئیں, پھر آپ نے دیکھا کہ اس سے پہلے نینسی پیلوسی اسپیکر کے عہدے سے پیچھے ہٹ گئی تھی اور ان کی جگہ حکیم جعفریز جو ان سے 30 سال چھوٹے ہیں وہ آگے آ گئے تھے. تو میرا خیال ہے کہ اس وقت پارٹی نے جو پیغام دینے کی کوشش کی ہے کہ ایک فریش اسٹارٹ وہ لے رہے ہیں اور یونائٹیڈ ہو رہے ہیں کاملا ہیرس کے پیچھے, وہ ان کے ووٹرز کو ایک طرح سے گیلونائز کر رہا ہے اور آپ کو وہ ریفلیکٹ ہوتا نظر آ رہا ہے پولز.
یہی میسج انہوں نے کل دیا اور پولز میں بھی شاید یہی ریفلیکٹ کر رہا ہے. ویسے آئی ایم شیور آپ نظر رکھے ہوئے ہوں گے جو پولز اب تک سامنے آئے ہیں, ان میں کاملا ہیرس کو ٹرمپ پر کچھ سبقت حاصل ہے. صرف فاکس نیوز کا ایک سروے ایسا آیا ہے پچھلے ہفتے جس میں کاملا ہیرس کی مقبولیت جو تھی وہ صدر ٹرمپ سے 1% کم تھی. اس بار ان پولز سے کوئی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نومبر میں کیا ہونے والا ہے؟
دیکھیے پولز ہمیں کسی حد تک تو ایک انڈیکیشن دیتے ہیں, لیکن ڈونلڈ ٹرمپ اور ہلری کلنٹن کا جو پہلا الیکشن تھا اس میں پولسٹرز کے اندازے جس طرح سے غلط ثابت ہوئے تھے, اس کے بعد میرا خیال ہے کہ انہیں تھوڑا سا محتاط طریقے سے ہمیں ان پر انحصار کرنا چاہیے. لیکن پھر بھی بہت سے فیکٹرز ہوتے ہیں پولز کے اندر کہ آپ نے سوال کیسے فریم کیا ہے, آپ کا جو سیمپل سائز ہے وہ کیا ہے اور کہاں سے ہے. لیکن اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ اکراس دا بورڈ جتنے پولز آ رہے ہیں ان میں کاملا ہیرس کو پریڈومیننٹلی ایج حاصل ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے اندر. اور یہ چینج ہمیں نظر آیا ہے اس چینج کے بعد جو ڈیموکریٹک پارٹی نے اس فیصلے کے ذریعے لیا. تو اس سے میں یہ کنکلوڈ کرتا ہوں کہ ووٹرز کے اندر بھی وہ کلیئرٹی آئی ہے اور وہ ان پولز میں ریفلیکٹ ہو رہی ہے جو ہمیں ڈیموکریٹک پارٹی کی سوچ اور ان کی نامینیشن کے اندر نظر آئی.
تو نان کمیٹڈ ووٹر کتنا بڑا رول پلے کریں گے اس دفعہ؟
دیکھیے نان کمیٹڈ ووٹر کے متعلق جیسے میں نے پہلے کہا, سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے اکانومی, فوڈ آن دا ٹیبل, وہ اس بنیاد پر فیصلہ کرتے ہیں. اور اس وقت اکانومی کی صورتحال یقیناً پچھلے 3.5 سال میں اتنی اچھی نہیں رہی ہے جتنا عام لوگ چاہتے تھے. اسی لیے شاید ٹم والز کو ٹکٹ پر منتخب کیا گیا ہے وائس پریزیڈنٹ کے لیے, کیونکہ وہ ایک اس طرح کی ان کی پرسنالٹی ہے, وہ اسکول ٹیچر ہیں, وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جو عام لوگوں کے لیے سمجھنا اور اس کے ساتھ الائن کرنا آسان ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود جو سب سے بڑا فیصلہ ہوگا ووٹر کے لیے وہ یہ ہوگا کہ کیا وہ اکانومی کو ترجیح دیتے ہیں یا وہ جو ایک ٹاکسک قسم کی پالیٹکس جس کا پیغام ریپبلکن پارٹی کی طرف سے آتا ہے اور جو پرفارمنس انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کی 4 سال میں دیکھی ہے اکانومی کی وجہ سے, اس کی طرف واپس جانا چاہیں گے. میری ذاتی رائے میں یہ کوئی اتنا آسان فیصلہ نہیں ہوگا اس ووٹر کے لیے بھی جو فینس پر بیٹھا ہے.
کوئکلی اگر 4 اہم ایشوز پہ پوائنٹ آؤٹ کر سکیں کون سے 4 اہم ایشوز ہوں گے دونوں پارٹیوں کے لیے اگلے الیکشن میں؟
دیکھیے سب سے بڑا تو اکانومی ہی ہوگا. فارن پالیسی کسی حد تک جو امیگرنٹس ہیں ان کے لیے ایک ایشو ہے اور امیگرنٹس جیسے میں نے کہا بہت اہم رول رکھتے ہیں اس الیکشن میں. پھر اس کے بعد جو خواتین ہیں ان کے لیے ابارشن رائٹس اور
اسکات حمل اور فارن پالیسی اور اکانومی.
جی بالکل,
بہت بہت شکریہ اویس سلیم آپ ہمارے ساتھ تھے. حضرین اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا View 360. اسٹے سیف, اور پاکستان اور خطے بھر کی خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ اور سوشل میڈیمز پر آ سکتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی, اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
دا بدلون پا وقت کی کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ څه اورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو, موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کړکیچ پشیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې ممتازو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي، مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ. د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کې ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې کی یا پټه کی کاږي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د ډي وی پانا فانسي او د خپلې پخې فارونې وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې ممتازو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي، مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
پانه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي وی ویب پانه وګورئ. د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کې ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ. په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې یا پټه کی کاږي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د ډي وی پانه فانسي او د خپلې پخې فارونې وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
امریکا غږ آشنا تلویزیون د نشپې د خبرونو سرټکی د دیموکراتانو د ملي کانګرې وروستي جزئیات د منیسورا والی تیم والز د دیموکرات ګوند د ملي کنونسیون په دریمه ورځ د ولسمشر د مرسیال په توګه د خپل ګوند نوماندي ومنله. بل پلو جمهوري غوښتونکي نوماند ډونالډ ټرمپ د افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو په وتلو خبرې کړي. افغانستان ته د ریچرډ بنت په سفر بندیز د غبرګونونه. د افغانستان د بشري حقونو د پاره د ملګرو ملتونو ځانګړي رپورټ ورکوونکي ریچرډ بنت له طالبانو وغوښتل چې افغانستان ته د ده پر تګ د بندیز په اړه پریکړه بیرته واخلي. او امپاکس ناروغیو په اړه د عامه پوهاوي سیمینار افغان نړیوال پوهنتون له لوري د امپاکس د ناروغۍ د مخنیوي دپاره هلې ځلې پیل شوي. د دې ناروغۍ د مخنیوي په سپارښتنو هم تاسو ته رڼا اچوو. هیله ده د خپرونې تر پایه مو سره اوسئ. قدرمنو لیدونکو سلام، نن پنجشنبه ده، د وږی لومړۍ نیټه او د 2023 کال د اګست 22مه. زه ښایسته سعادت لامه یم. د خبرونې قدرمنه میلمنه د ښځو د حقونو فعاله نظیفه جلالی موږ سره په خبرونه کې ده. د طالبانو د مشر لخوا د امر بالمعروف په نوي توشي شوي قانون خبرې کوي. د جمهور غوښتونکي ګوند ملي کنونسیون سرټی کې به د خپل همکار ایوب خاوري نه واورو. له تاسو نه ډیره زیاته مننه کوم په دې هیله چې قدرمن لیدونکي هم موږ سره ملتیا وکړي. ټاکل شوی ده د دیموکراتانو ملي کنونسیون نن شپه د کاملا هاریس په وینا سره پای ته ورسیږي. په دې وینا کې به میرمن هاریس رسمن د نومبر د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د خپل ګوند کاندیداتوري ومني. د خبرنو جزئیات د خپل همکار ایوب خاورین څخه اخلم چې په شیکاګو کې د کنونسیون د ځای پروګرام سره مل شوی دی. خاورین صاحب ستړي ماشي په خیر راغلی. د دیموکراتانو د انتخاباتي ټکټ د مرستیال ولسمشر کاندید تیم والز وینا ته خلک ډیر په تمه وو، هغه څه وویل او ځان یې څنګه نورو ته معرفي کړ؟
سلامونه خایسته جان، تاسو درنو اوریدونکو ته سلام په وړاندې کولو سره تیم والز هغه څه وکړل چې خلکو یې تمه کوله. د ولسته یا امریکانو ته ځان وروپیژنده چې زه ستاسي په څیر یو عادي ژوند میکړی ده. په یو واړه کلي کې زیږیدلی یم، لوی شوی یم او بیا په یوه لیسه کې ښوونکی وم او په هغه لیسه کې د فوټبال د ټیم روزونکی وم چې دا فوټبال ځکه ډیر دلته د مینوال ډیر لري او د فوټبال روزونکی یا مربي هغه یو ځانګړی حیثیت لري، خاص مینه خلک ورسره کوي ځکه د خلکو اولادونه روزي نه یوازې په لوبه کې بلکې د لوبې ته چې کړه ځوانان څوک یو روزونکي ته ورکه یا روزونکي ګماري دغه اخلاق ته کتل کیږي، بشپړ یو شخصیت تر جوړوي او بیا وایي چې لاغه ځای ام دغه خپل شاګردانو تشویق کړم چې زه باید د څه د دوی سره کوم د ټول امریکا د پاره وکم. د خپل کورنۍ ستونزې هم بیان کړي ولسته یو التزام هم د ستونزې لرم. د برنامه سرټکه یې زوی جوړ کړ ګس والز د ولارسو او ویچ داز ما پلار ده او داز ما پلار ده ام داز ما پلار ده دا یو ډول رواني په یو شکل سره چې هغه فکری تمرکز نه لري داسې وستونز څخه کړیږي. پلار یې د دې یادونه هم وکړه او د لور یادونه هم وکړه چې هغه هم د یو تیبي پروسیجر لري چې دوی ورسره کړیدل زیږیدل د نو دای د ولس سره کامیاب سو. تحلیل مبصرین ټول رسنۍ هم دا وایي چې تیم والز د ولس سره ځان پیوند کړ چې زه دغه چې څه ډول تاسو ژوند کوي زه ستاسو په سیر یم، نو بالاخره زه بس هلته که سپینې ماڼۍ ته هم ولاړ سم یا کامیاب سم ستاسو لپاره به کار کوم،
ستاسو غم به خورم. بله، د کنونسیون د درېیمې ورځې نور سرټی کې څه وو؟ کومو مشهورو نورو څیرو د کاملا هاریس ملاتړ وکړ؟
د دیموکرات ګوند اوس زه په دې فکرم چې دا نن څلورمه ورځ ورستۍ ورځ به دلته څوک پاتې دي چې هغه ویناوي به وکړي ځکه دوی په دې خپل لیست کې ځینی داسې ناڅاپه یا غیر تر مخ نه اعلان کړي چې خلک ورته لیواله سي او بیا سرټیکیو خبرونه جوړ کړي. پرون بل کلینټن وینا وکړه، پخوانی ولسمشر، او هغه ویل چې دا زما 11 کنونسیون د 250 کال کې چې په دې کنونسیونو کې برخه اخلم. 11 هغه د خپل تجربه پرونه کې ویل چې کاملا هاریس بس تاسی غمخوری تاسی لپاره به د ولست لپاره کار کوي او په مقابل کې ځکه دلته اکثریت وینا او تمرکز پام دی او چې د پرتل کی سره دواړه د دواړه کاندیدان سره پرتل کی او خپل کاندید ډیر خو غوړه او خي په دې راپور کې ځینې سره ټکی مار اخیستې دي.
د امریکا د منیسوټا ایالت والی ټیم والز د دیموکراتانو د ملي کنونشن په دریمه ورځ د ولسمشری د معاونیت لپاره د دیموکرات ګوند کاندیداتوري ومنله. په شیکاګو کې د دیموکراتانو د ملي کنونشن په دریمه ورځ د نیو جرسی سناتور کوری بوکر د شپې د بحث موضوع بیان کړه.
دریمې شپې ته ښه راغلاست او نن شپه د ازادۍ په اړه ده.
که څه هم یو شمیر ویناوالو د سقط جنین د حقوقو د چاپیریال د ستونزو او سرحدي امنیت په اړه خبري وکړي خو ډیری ویناوي په دې متمرکز وي چې د امریکا ولس د نومبر په ټاکنو کې د څه ډول انتخاب سره مخ دي. د کاملا هریس او ډانلډ ترامپ پرتلای وکړه.
کاملا هریس د خلکو لپاره او هغه بل کس چې اوس د لومړي ځل په نسبت لا ډیر د خپل ځان او یوازې د ځان په اړه غږیږي.
پخوانی ولسمشر بل کلینټن د غونډې مهم ویناوال وو. کلینټن چې د 1922 راهیسې د دیموکراتانو په ټولو کنونشنونو کې ګډون کړی په سپین ماڼۍ کې خپلو تجربو ته په اشاره تشریح کړه چې ولې دی فکر کوي کاملا هریس د ولسمشرۍ لپاره غوره انتخاب ده.
کاملا هریس به زموږ د مشکلاتو د هواري لپاره کار وکړي، له فرصتونو څخه به استفاده وکړي، زموږ ویره به کم کړي او دا ډاډ به رامنځته کړي چې هر امریکایي که هر چا ته رای ورکړی وي خپلو هیلو ته د رسیدو فرصت لري.
خو د دیموکراتانو لپاره مهمه شیبه هغه وه چې د منیسوټا والی ټیم والز د ولسمشرۍ د معاونیت لپاره د خپل ګوند کاندیداتوري ومنله.
دا زما د ژوند ویاړ دی چې د متحده ایالاتونو د ولسمشرۍ د معاونیت لپاره ساسي کاندیداتوري منم.
د غونډې ډیری ګډونوالو او په ټول هیواد کې اکثریت کسانو ته چې د کنوانسیون جریان یې په تلویزیون کاته د والز وینا یو ډول د معرفي وینا وه.
زه د نبراسکا په بټ سیمه کې لوی شوی یم، هغه ښارګوټی چې 400 کسان پکې ژوند کوي. زما د لیلیسې په ټولګي کې 40 کسان وو او هیڅ یو یلته نه دی تللی. خو زه غواړم تاسې ته ووایم په یوه وړه ښار کې لویدل داسې وي چې تاسې زده کوئ څنګه د یو بل خیال وساتئ.
والز چې یو پخوانی نظامي پخوانی ښوونکی او د عالي لیسې د امریکایي فوټبال او باسکټبال د ټیمونکو روزونکی وو په وینا کې دا څرګنده کړه چې د نوموړي د ژوند دغو پیښو هغه څنګه سیاسي ژوند ته چمتو کړ.
But it was those players and my students.
حمدا لوبغاری او زما شاګردانو چې زه کانګرس سیالۍ ته د دریدو لپاره وهڅولم. زه ولیدم چې د وګړو د ودې لپاره څومره هیله لرم. د ټولو د خیګنې لپاره ژمنه. دا سي فکری توافق چې موږ ټول پکې صحیح یو او دا باور چې یو کس کولای شي خپل گاونډیانو ته واقعي تغییر رامنځته کړي.
والس د وروستي ویناوال په توګه د شپې د شعار یعنی ازادۍ تشریح دغه ډول وکړه.
کله چې موږ دیموکراتان د ازادۍ په اړه خبرې کوو هدف مو دا دی چې ازادي تاسې او کسانو ته چې پر تاسې ګران دي ښه ژوند جوړوي. ازادي تاسې ته موقع درکوي چې د خپلو صحي خدماتو په اړه خپله تصمیم ونیسئ او ستاسې د ماشومانو ازادي چې ښوونځي ته ولاړ شي له دې ویرې پرته چې په ښوونځي کې به ویشتل کیږي.
ټاکل سوی ده د دیموکراتانو ملي کنونشن د پنجشنبې په ماښام د ګوند د نوماندې کاملا هریس د کاندیداتوري د منل کېدو په وینا سره پای ته ورسیږي.
د سیال جمهور غوښتونکي کاندید ډانلډ ترامپ خبره بیا هغه په شمالي کارولاینا کې پرون وینا وکړه او دا هغه باندې د قتل د هڅې نو روس ته لومړی ځل چې په آزاد فضا کې وغږید او هغه بیا په بهرنیو سیاست او په ملي امنیت په مسلو باندې ډانلډ ترامپ بایدن او کاملا هرس دواړه ګرم وبلل په اروپا کې وې جګړه پیل کړې ده تر ټولو لوی جګړه دوامي نړیوال جګړه نه ورسته په منځني ختیس کې د ابراهیمی تړونونو یا اکورډز لاسلیک کړي ول جګړه پای ته رسیدلې وي د حکومت کې بیا پیل شوې دي داعش لمنځه وړي وو د ادای ترامپ وکړه او په افغانستان نه په مشخصه توګه بیا وویل چې په شرمون کې ډول راووتل او له الوتکو بیچار افغانان را زوړندو غوګنی سورته
د هیچا به هغه بوغنون کې انزورونه هیر نشي چې دوی څه ډول افغانستان څخه ووتل بیچار افغانان د امریکایي کارګو الوتکو په ټایرونو پسې زوړندو او درې زره فټه په هوا کې و چې لاندې را وغورځیدل خونخواره ترهګر له زندانونو را ووتل او بایدن او هاریس باګرام ورته تسلیم کړ چې په نړۍ کې تر ټولو لوی نظامی هوایی میدان دی موږ په جوړولو میلیارډونه ډالر لګولی وو
ډانلډ ترامپ نن اریزونا ته ځي او کاملا هاریس په دلتا خپل نوماندی وومنی او د شیکاګو غونډه په پای ته ورسېږي.
بله نن وروستۍ ورځ د تاسو هم بیرته واشنگتن ته په خیر ستنه شې. ډیره مننه له تاسو نه کور ودان.
ډیره مننه.
بل په لور د افغان نړیوال پانتون له لوري د امپاکس ناروغي او د اما پوهاوی د پاره د یو سیمینار په محتویاتو بشپړ رپورت کورو خلمړی لنډه ده. ورسله حق چې طالبانو افغانستان ته د ملګر ملتونو د بشري حقوقو د شورا ځانګړي رپورت ورکونکي ریچارډ بنت په ورتګ بندیز ولګاوه. بنت ویل دي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو او نورو تیروتنو په اړه د مستندو رپورتونو جوړول روانو ساتي. طالبان وایي چې بنت په د هغوی د حکومت په ضد تبلیغات کول او ځکه یې په افغانستان بند کړ. خو بنت په یو اعلامیه کې د طالبانو دا کار شاتګ بللی.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنت ویلي افغانستان ته طالبان لخوا د پرتک د بندیز پریکړه د بشري حقوقو په اړه له ملګرو ملتونو او نړیوال ټولنې سره د طالبانو تعامل په اړه یو اندیښمنونکي نه خده.
زه خپل مسولیتونه جدي ګڼم، تل په خپل واک ډول عمل کوم. د بشري حقوقو د منل شویو معیارونو او تګلارو په اساس می د واقعیتونو په اړه بې پري ارزونه وړاندې کړي او په خپل کارونو کې لوړ او غیزناک معیارونه په پام کې نیولې دي.
د طالبانو ویان زبی الله مجاهد ویلي دي بنت کوچنی مسائل راپورته کول او د پروپاګاندا لپاره د مبالغې څخه کار اخیست او طالبان د هغه په خبرو باور نه کوي. د ملګرو ملتونو ویان ستيفن دوجارک وای په افغانستان کې بشري حقوقونه په ځانګړي توګه د ښځو حقوقونو د وضعیت په اړه هم اندېښمندي.
موږ لپاره د ځانګړي راپور ورکونکو ماموریت چې په بشپړه توګه د ملګرو ملتونو د مشر څخه خپلواک دی، دوی د بشري حقوقو د جوړښت یو مهمه برخه ده. یو شمېر قضیې شته چې ځانګړي راپور ورکونکو ورته لاسرسی نه لري چې په اړه یې راپور ورکړي. خو دا اقدام به د راپور ورکولو مخه ډب نه کړي او له نورو لارو چارو څخه به خپل راپور ورکولو ته دوام ورکړي.
د طالبانو حکومت لخوا افغانستان ته د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ځنګړي راپور ورکون کې ریچارډ بنت پر سفر بندیسته نړیوالو او د ځینو افغان بستونو توند خبرګون خوله او د طالبان د اقدام غندلې دي. د بشري حقوقو څار سازمان د خپل څنګ مرستل هیدربار امریکا غکته ویل چې د غبندیس د افغان خزو اونجونو پر حقوقو یو بل گزار دی.
The Taliban's decision The Taliban دغه پریکړه چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ځنګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنت پر تاګي بندیز لګولای، یو ل ډیرو نخو نخانو څخه دا چې دوی د بشري حقوقو په ځنګړي توګه د خزو او جنو پر حقوقو بریټه دوام ورکوي، هغه پراخیږي او راستر بلې سختيږي.
د بخښ نړیوال سازمان د افغانستان د ښځو او ماشومان د حسین مؤسسي د بشري حقوقو د مدافعانو مجموعي او د غراس نورو افرادو او ادارو افغانستان ته د ریچارډ برنټ پر سفر د طالبانو بندیز غندلې دي. د یادولو وړ چې ریچارډ برنټ د 2022 کال د مې په میاشت کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا لخوا افغانستان لپاره د ځانګړي راپور ورکوونکي په توګه وګمارل شو. هغه د خپل ماموریت په موده کې ټولې افغانستان ته سفر کړی او د کابل سربېره ځین نورو ښارونو ته هم تللی دی. وحید فیضی د امریکا غږ.
بل پلو د طالبانو عدلیه وزارت یو اعلامیه په خبرولو ویلي چې د امر بالمعروف قانون د هغوی د مشر ملا هبت الله لخوا توشي شوی او اوس باید په ټول هیواد کې پلی شي. په همدې اړه د ښځو د حقونو فعالې نظیفه جلالي سره خبرې کینو. اغلی جلالي، ستړي مشي په خیر راغلی او ډیره مننه کوم ستاسو د مهربانۍ نه. کله چې طالبان اساسي قانون نه لري، زما لومړی پوښتنه، نو دا قانون د څه شي په اساس جوړ شوی؟ یعنی په کوم مشروعیت طریقه ستاسو په نظر څه ده؟
بله، سلامونه اونې کې هلی تاسو ته قدرمن لیدونکو او ریدونکو ته ګوري. په یو نظام کې کچيري هغه اسلامي نظامي یا هغه غیر اسلامي نظامي، د جمهوریت نظامي، چې هر نظامي په دغه نړۍ کې چې څونه نظامونه موږ لرو، شاهي، فدرالي، هر څه چې ځانته یو قانون لري او د یو قانون په اساس باندې ولاړ وي، خصوصا په عدلي او قضایي سیستمونو کې. په افغانستان کې مثلا یو کس راځي، یو بې هویت کس چې هغه تر اوسه پوری مثلا معلوم نه دی چې څوک دی، ژوندې دی، مړ دی، هغه یو فرمان ورکي او دغه فرمان الیاز بالله د قران کریم سره پرتلکیږي او د شرعي نظام نوم ورته ورکول کیږي. ګوري کچيري موږ په افغانستان کې د اوس لپاره عدالت وګورو، قضاوت وګورو، دغه کوم فرمانونه چې دوی د قانون نوم تورکی یو نشروی دی ته وګورو، د دې ټولو جواب د سوره نساء 15 آیت ورکولای سي، چې الله رب العزت په قران عظیم شان کې فرمایي: بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء لله ولو على انفسکم او الوالدین والاقربین. ای هغه کسانو چې تاسو ایمان راوړی دی او تاسو قیام وکړی په عدالت سره، برخورد وکړی په عدالت سره، رفتار وکړی په عدالت سره، هر څه چې یعنی تاسو کوی په عدالت سره یې کوی، حتی کچیرته د دې zarar تاسو ته رسیږي، تاسو کورنۍ ته یا تاسو فامیلونو ته رسیږي، د دې تفسیر څه شی دی؟ دا په دې معنا نه چې
اغلی جلالی، زما سره پښتنې ډیری دی، بالکل د میرمنو د مخونو د پټولو امر هم شوی دی او د دوی استدلال دا دی چې د فتنې څخه د ډار په خاطر دا ضروری ګڼل کیږي. تاسو ارزونه؟
زه فکر کوم چې اصلا افغانستان یو اسلامي هیواد دی او افغانستان یو ډیر شفر هنګ لري، موږ یو ډیر تاریخ لرو او د افغانستان په تاریخ کې همیشه نارینه میرمنو ته احترام کړی دی. په دوهم قدم کې زه باید دا وایم چې مخپټوالی د دې مخه نیسی نیولی. تاسو د طالبانو خپل کارمندان وکتل چې کوم فتنې نه دي چې دوی نه کوي، حتی دوی د غیر قانوني شکل باندې چې دوی د ماشومان څخه سوء استفاده کوي، یا مثلا د خپل همجنسانو څخه په غیر قانوني شکل باندې سوء استفاده کوي، او یا هم د میرمنو څخه چې په زندانونو کې دوی سوء استفاده کوي، د چا کورو ته نه نوزي یا اجباري ودونه، چې زموږ خپل سازمان ما پتیرو خبرونو کې هم دا یاد کړی دی چې زموږ سازمان په افغانستان کې سرویګانې کړې دي او په سلها موږ د طالب قومندانانو د اجباري ودونو کیسونه یا قضایا ثبت کړی
دي. اغلی جلالی، ښه شو چې تاسو دا یادونه وکړئ، ځکه ما غوښتل پوښتنه وکړم چې تاسو سره مستند څه شته او کنه. خو په دې قانون کې یو بل څه چیز ما توجه واړه ولدا و چې پرسنوی باندې بندیز چې د شریعت پر اساس وای باید زیرو انزورونه آتا پکې نوي. په دې اساس مثلا تاسو فکر کوئ د نړۍ نو ټول هیوادونه د شریعت خلاف رفتار کوي؟ نو
بل قطن نه کوي. او البته دا د یادونه ور دي چې مشکل چې یو شهید اسلام په اساس باندې استدلال کوو، اسلام د پرمختګ د ټکنالوژي او د مدرنیزم مخالف نه دی. کوم چې دوی وایي هغه افراطیت دی او په اسلام کې اصلا اساس نه لري. او همدارنګه په یو اسلامي ټولنه کې حتی د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې هر هغه کردار یا رفتار یا عمل چې د ضرورت په اساس کېده، د ټولنې د پرمختګ په خاطر باندې کېده یا د نظام د ثبات یا تحکیم په خاطر باندې کېده، د اطلاعاتو په خاطر باندې کېده. ګوري، زه یو لړ مثال تاسو ته وایم. قران کریم په پوستکو باندې لیکل شوی وو او ډېر قاریان حفظ کړی وو، لیکن د حضرت عثمان رضی الله عنه په وخت کې پر پانو باندې ولیکل سول، یعنی جماوري او سپر پانو باندې ولیکل سول. نو اوس دوی دا استدلال وکړي چې مثلا قران کریم چې په ورقه باندې لیکل شوی دا باید موږ ونلولو، دا طبيعي خبره ده چې رد کیږي په دې مسالې.
خوشاله سیدا سي څرګندېږي تاسو ډیر څه د ویل د پاره لري. اتمن به بیا هم تاسو ته زحمت درکو. بریالي او سرلوړي اوسئ.
مننه.
بل پلو په کابل کې د افغان نړیوال پوهنتون له لوري د امپاکس ناروغیو د عامه پوهاوي او مخنیوي په موخه یو ورځنی سیمینار جوړ شوی. دغه پوهنتون مسؤلین وایي چې له دې سیمیناري موخه په ټولنه کې د امپاکس ناروغۍ په اړه د اړینو تدابیرو رسول دي. د سیمینار ګډونوالو ورته سیمینارونو د جوړولو غوښتنه کړې. او بلخوا د عامه روغتیا وزارت چارواکي وایي چې په سرحدونو او فرضي کرښه د سکرینونو د ایښودلو پلان لري. نور حال د شمساریان په رپورټ کې.
وروسته له هغه چې د پاکستان په ګډون د سیمې په ځینو هیوادونو کې د امپاکس ناروغي د مثبتو پیښو راپورونه خپاره شول، په کابل کې د افغان نړیوال پوهنتون د تی پونځي له لوري د دغه وایروسي ناروغي څخه د ځان ژغورلو په موخه یو ورځنی سیمینار جوړ شو. دغه پوهنتون مسؤلین د نورو ورته سیمینارونو جوړولو ترڅنګ وایي موخه د امپاکس ناروغي په مقابل کې د عامه پوهاوی خپرول دي.
تر اوسه پورې په افغانستان کې الحمدلله دغه ناروغي ظهور نه دی کړی، خو د دې په خاطر باندې چې په شاوخوا هیوادونو کې دغه ناروغي ظهور کړی دی او دا یو ساري ناروغي ده، نو موږ د وقایوي تدابیرو په اساس باندې د هغه لمخې مو غوره وغوښتل چې موږ دغه پروګرام جوړ کړو او تر څو د دې ناروغي په حق باندې معلومات د خپل هیوادوالو سره د رسنیو لاله نه شریک کړو.
بل ورته که څه هم د دې سیمینار ګډونوال دغه ډول هڅه د عامه پوهاوی برخه کې ګټورې یادوي، خو د عامه روغتیا وزارت څخه غواړي چې دا لړۍ په لویه کچه وغځول سي.
د دې باره کې موږ نن ډیر زیات معلومات لاسته راوړل. هغه سوال نه چې موږ سره وو د دې باره کې موږ هغه سوال نه حل شلو، او کوم پوښتنه چې موږ سره وي کوم نظریات چې هغه هم دلته شریک کړو، دغه سیمینار چې ډیر زیات مفید او ګټور ډیر سم تر نه زکړ.
د دې لپاره به تر خبره ده چې وزارت تعمیل موږ په نو کانفرنسونه هم دایر کی ترسو عامه پوهاوی وکړي، ترسو زموږ هیوادوال د شاندارو سره خبر شي. او د دې لپاره مهمه خبره هم ده، بل خصوص چې زموږ هغه سین استادان یا هغه پروفیسوران چې بدی برخه کې تخصص تر کچا پورې ذکر کړي، هغه به د خپل هوادوال سره خپل مشورې شریک کړي.
ورسته له هغه چې د پاکستان په ګډون د سیمې په ځینو هیوادونو کې د امپاکس ناروغي د مثبتو پیښو راپورونه خپاره شول، د نن په افغانستان کې هم د خلکو اندیښنې وپاره دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت چارواکي د نورو تیاریو ترڅنګ وایي چې د گاونډي هیوادونو سره پر سرحدونو او فرضي کرښه به اړین سکرین نه ولګوي.
ټول هغه لازم تدابیر چې د ناروغۍ د مخنیوي لپاره اړین دي ان شاء الله به تر سره کوو. اې دې تر څنګه په ارتقا ظرفیت باندې به کار تر سره کیږي، ولسم ته عامه پوهاوی ان شاء الله تر سره کوو. دغه تر څنګه هغه څه چې په صفري نقطو کې هم نور هوادونو سره چې موږ د سرحدات دی باندې فرض ذکر خبرې به ان شاء الله سکرینینګ پورټونه فعالېږي. هر څه معاملې چې موږ وکولې شو د ناروغۍ څخه په صفري نقطه کې موږ مخنیوي وکړو.
د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO په خپل وروستي راپور کې ویلي چې د 2022 جنوري به د 2024 د جون تر میاشتې پورې نن یو زر یو سل شپږ اویا د امپاکس پیښ سبسيوي دي چې له جملې 208 کسانو خپل ژوند لاس ور کړی دی. افغان وګړي په داسې حال کې د امپاکس ناروغي په اړه د عامه پوهاوی غوښتنه کوي چې د روغتیا نړیوال سازمان د رواني اگست میاشتې پر 14 نړیوال بیړنۍ حالت اعلان کړ. شمساریان، امریکا، ژغ.
نړیوالو رپورټونو ته اشاره شو. په غزه کې د روختون د چارواکو او د اسوسییټډ پریس ژورنالستانو په وینا نن د پنځمه په سهار د اسرایلو په بریدونو کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي. په وژل شوو کې درې ماشومان او یو ښځه هم شامل ده. په جنوبي ښار خان یونس کې هم یو ماشوم وژل شوی. په غزه کې د اسرایل نننۍ برید داسې مهال وشو چې سپینه ماڼۍ پرون وویل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د اسرایل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د غزه په اوربان خبرې کړې. تر دې وړاندې د دوشنبه په ورځ بلینکن وویل چې اسرایل له حماس سره د اوربان د برمتر شوي اسرایلیانو د خلاصون په سر د یوې هوکړې وړاندیز منلی دی. بل پلو د اوکراین ولسمشر ولادمیر زلنسکی نن د پنځمه په ورځ د خپل پاول له مشر سره د اوکراین سره د سیمې سومي تلاړ او د سیمې له والي سره وکتل. سومي د روسیې د کرسک سیمې سره پوله لری چیرې چې اوکراین د اگست په لومړیو کې ور باندې یړغل پیل کړی وو. د اگست په شپږمه اوکراینی ځواکونو په سیمه کې چټک پرمختګ وکړ. دوی هلته څوکلي او په سلهاو کسان بندیان ونیول او په لسګونه زره ملکي وګړي هم وستلو ته اړ کړل. بل په لندن میشتو افغانانو د خار په بیلا بیلو برخو کې د افغانستان د استقلال 115مه کلیزه ونمانځله.
لندن میشتو افغانانو د دې شهر په بیلا بیلو برخو کې د افغانستان د استقلال 115مه کلیزه ولمنځله. د لندن په سوتال سیمه کې ګڼ ځوانان له افغان ملي بیرغونو سره راوتلي ول او د دې سیمې پر لوی سړک کې د استقلال ورځي خوشي منځله.
نو خوشاله چې د افغانان یو ځای ګورو او د افغانستان کې هم غواړو چې دغه شان د استقلال ورځ ول منځل شي.
بل پلو د لندن په گرینفورد سیمه کې هم د استقلال د ورځې په تړاو غونډه نیول شوې و چې په کې سندرغاړي نازی اقبال ملي سندره ورته زمزمه کولی. د غونډې جنو برخوال ویل د استقلال ورځې منزل د هر افغان ملي فریضه ده.
افغانان تیتو فرق دی او په افغانستان کې ورته یو نظام حاکم دی چې هغه ملي هویت بیرغ نه مني استقلال نل منزل کیږي. نو موږ کوشش کوو چې د عدالتو ول منزو خپل خلک راټول کو او د ویار زده دي استقلال اخستل کیږي ورکول کیږي نه
پوزیس اندر افغانستان فعلا طالبان حاکم است که دیتو یک حالتی هستند که تا بیرق افغانستان قبول ندارند. بیرق افغانستان هویت ملی ماست. ما تمام بیرق افغانستان ارزشای ملی را قدر میدانیم. ما برنامه‌ای را که امروز گرفتیم که ترتیب شده و بخصوصا برای خاطر روز استقلال افغانستان تشکیل کردیم برای ما جای خوشی است.
دغه استقلال رسنن منګه منظور من تل شغازی امن الله خان را پاتیده سپاغه وخت کې د انګزان سره اندو جنگیده او منته د ازادي واخشته منګه فورن پالیسی پاغه وخت کې د برټانیا سره اوس موږ خپل واک یو. خو اوس په حال په افغانستان کې څوک حاکمان دي هغه د موږ ملي بیرغ راټیټ کړی ده. نن سه موږ دغلته په برېټانیا کې په دغه خوشحالي باندې راټول شوی دی. هغه یو هدف دا ده چې موږ ځوان نسل په دې باندې پوه شي چې دا د موږ ملي ارزښت او همیشه به دوی سلیبریټ کړي.
پارک رویل سیمی په شام تالار کې هم د استقلال 115 مکالیزه ولمنځل سو. د غونډې برخوالو په وینا چې دا ورځ د افغان ملت د تاریخ مهم پړاو دی او باید هیر نکړل سي.
اصل کې دا غوړه افغانستان ته غستر تاریخي مبارزې او پیاد کې چې افغانستان د خپل عزت، سوکالي، استقلال او ازادي خاوند و.
هر هغه هوا چې خپلواکي ولري هغه د پرمختګ، خیرازي او ورورولۍ د ښه غونډیتوب او همدارنګه د علم او نور خواته ګام دی. ځکه موږ ته دا ورځ ډیره مهمه ده.
یاد دی وی چې لنن 115 کال وړاندې د افغانستان په خوانی پاچا امان الله خان د 1919 کال د اگست پر 19 چې د هجری شمسی 1298 کال د زمری میاشتې له 28 منټې سره سمون خوري لانګریزانو څخه خپلواکي اعلان کړه. قسم خان مندوخیل، امریکا ژغ، لندن.
ستا تاسو د ملکیانه د زړه لکومې مننه کوم. دا خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. اوس به زما همکاره سحر عظیمی تاسو ته دری خبرونه وړاندې کی چې پکې تازه رپورټونه او مهمه مرکه هم ځای شوې دي. نو تاسو ټول په خدای سپارم. شپه او ورځ مو په خیر. الله مو مل.